په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو او نږدې خبرونې ته ځانګړې شوې. زما همکار ملالۍ بشیرې په ژوندۍ بڼه مخته وړي، خو زه نوري اسنوري ستاسو پام راګرځوم د دې سات مهمو خبرونو ته. پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي کومو نومان وزیرانو چې ولسي جرګې د باور رایه نه ده ترلاسه کړې نشي کولی په اړوندو وزارتونو کې نوي کسان وګوماري یا له دندو یې لرې کړي. د لغمان چارواکي د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې د درې ملکیانو او یو دولت وسلوال مخالف د وژل کېدو خبر ورکوي. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا راتلونکي ولسمشر رسما ټاکي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي کومو نومان وزیرانو چې ولسي جرګې د باور رایه نه دي ترلاسه کړې نشي کولی په اړوندو وزارتونو کې نوي کسان وګوماري یا له دندو یې لرې کړي. ښاغلي رحماني دغه څرګندونې نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او له ولسمشر اشرف غني یې وغوښتل چې د رد شوو نومان وزیرانو پر ځای نور وړ نومان وزیران جرګې ته وروپېژني.
روز با تغییرات و تبدیلات دست می زنند که این کارشان خلاف قانون بوده با جرایشان گرفته شود.
ولسی جرګې د ولسمشر له خوا دوی ته د معرفي شو نومان وزیرانو له ډلې څلورو ته د عدم باور رای ورکړې چې په رد شو نومان وزیرانو کې د ښځو چارو سرپرست وزیر حسینه صافی، د پوهنې وزارت سرپرست وزیر رنګین حمیدی، د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر طاهر زهیر او د کلو پراختیا او بیارغونې وزارت سرپرست وزیر مجیب الرحمن کریمی شامل دي. دغه شان ولسی جرګې د افغانستان بانک رئیس اجمل احمدی هم رد کړ. د کندوز ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې طالبانو په بریدونو کې څو سرتیرو او لسی پاسون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ د استامنګ په سیمه کې وسلوالو طالبانو د لسی پاسون کوونکو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاسون کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ښاغلي ایوبی په وینا په وژل شو کې د سرحدي ځواکونو د ټولي قومندان هم شامل دی. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په دې برید کې له لسو زیات دولتي سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کندوز امنیتي او ملکي چارواکو بیا تر اوسه د دغه برید او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې دي دا او په اړه څه نه دي ویلي. د لغمان چارواکي د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې د درې ملکیانو او د دولت د یوه مخالف وسلوال د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره ورځ ناوخته په دولت شاه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې له امله نښته رامنځته شو. دولتزي په نښته کې د یوه طالب وسلوال د وژلو او ګڼو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د دولتزي په خبره په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري یو توغول شوي د هوان مرمۍ په یوه کور لګېدلې چې له امله یې د یوې نجلۍ په ګډون درې تنه وژل شوي او نه نور ملکیان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دولت شاه د لغمان یوه له ناامنو ولسوالیو ګڼل کېږي. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د کرکټ 15 اوریزه سیالۍ پیلېږي. د سیالیو تنظیمونکی ګلاغا نوید وایي دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قرباني الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنځشنبې په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دای څه باندې یوه میاشت وړاندې د نومبر په 12 په لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. چا یا کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی، خو کورنۍ وایي چې تر اوسه پورې چا ورسره په دې اړه نور جزئیات نه دي شریک کړي. خبرونه لازدي راډیو اوري. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسما د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر وټاکي. د دوی نتیجې به واشنگټن ته استول کېږي او د جنوري په شپږمه به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس به هم پکې حاضر وي شمیرل کېږي. د امریکا د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید د الکترول کالج په اکثریت رایو چې ورته د 200 اویا رایو حد ټاکل شوی و ټاکل شي. که هیڅ یو کاندید اکثریت رایې ونه ګټي، د استازو جرګه پریکړه کوي. بایدن پر خپل سیال ډونالډ ټرمپ له 2 میلیون زیاتې رایې ګټلې، خو د خلکو رایې د ولسمشر په بریالیتوب کې رول نه لري. تر اوسه 15 ولسمشران داسې ټاکل شوي چې سیالانو یې د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. وروستۍ بېلګه یې هم ډونالډ ټرمپ دی چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډیموکرات سیالې هیلری کلنټن د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. روان کال په انتخاباتو کې د الیکټورل کالج رایو ته ډېره پاملرنه ځکه اوښتې چې اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو د نتیجې له منلو ډډه کړې او د درغلۍ په اړه بې بنسټه ادعاو ته دوام ورکړی دی. منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې نن د الیکټورل کالج له رایو وروسته ملت ته وینا وکړي. تمه ده چې نن د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو ډوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مندي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 1450 کلونو تر منځ په لسګونو میلیون امریکایان د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. د کورونا وایرس په وړاندې وبخې واکسین شي. په متحده ایالاتونو کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 3 لک او پرې د اخته شوو له 14 میلیون وګړو اوښتی دی. د فایزر بیو این تک کمپنیو لخوا جوړ شوی دغه واکسین ته وروسته له هغې اجازه ورکړل شوه چې د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې 2 ورځې وړاندې هغه تایید کړل. د کورونا د واکسین په وړاندې د کورونا د وایرس په وړاندې دغه واکسین مسریت په سلو کې څه باندې 95 خودل شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا او ځین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د دې خبرونې ډېره برخه هم د مخکښو ښځو او نږدې خبرونې ته ځانګړې شوې. په ژوندۍ بڼه زما همکار مللی بشیر مختوړي په څو شېبو کې
مخکخه خزی.
السلام علیکم. دا ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالي بشری پر مخړم. په دې خبرونه کې زموږ ملمنې فرهناز الکوزی چې شاعر، لیکوال او پیژندسوي ژورنالیست ده، همدارز فریده کوچی په لمر سره وی چې د افغانستان د پارلمان په خواني سناتور ده، د سولې غشتونکو شذو پنوم یو غونډه جوړوي چې په اړه لدی سره خبرې کوو. او په دې پروګرام کې زموږ دریمه میلمنه به ډاکټر لیلا آفاق وي چې مدني فعاله د سوداګر او د کندهار د سوداګرۍ خونو رئیس ده. لومړی به د فرهناز الکوزی سره د پروګرام په پیل کې خبري پیل کړو. فرهناز الکوزی د هیواد پر کچه د تلویزیونی او رادیوي خبرونه ویاند ده. د لغمان ولایت اوسیدونکو ده. نن د دې د ژوند او فعالیتونو په برخه کې ورسره خبري کوو. لتاسی اوریدونکو به هم پښتني واخلو او فرهناز جان به هم ستاسو پښتنو ته ځوابونه ووایي. خبرونه ته شرغ لاس فرهناز جان.
ملالی بشیر تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه ونیکې هلی وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې یو ښه مزګرې تل کړی وتی زه په خدمت کې.
مننه فرهناز جان چې زموږ سره خبرې کوي. زموږ اوریدونکو به هم له تاسو څخه خپلې پښتنې مطرح کړي. اوریدونکو که زموږ له ملمنو پښتنې لري، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړي او یا هم د افغان بي سیم د 903 شمیرې لاري له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړي. د تلیفون شمیرې دا دی 0500 822 55 55 او 0599 203 50 40. د مخکښ شدي پروګرام د افغان شذو پر لستراړونو متمرکز دی. په دې برخه کې ل خپل شذنه اوریدونکو ځانګړي هیله لرم چې مشته تلیفون وکړي، خپل نظر را سره شریک کړي یا لملمنو پښتنه وکړي. اوس هم فرهناز الکوزی را سره پر لیکه ده چې د هیواد پر کچه د تلویزیونی او رادیو خبرونه ویاند ده. فرهناز الکوزی په کوچنیوالي کې د خپل کورنۍ ځینو غړو شونځي ته لټګر غورځولې و. په دې اړه به هم له دې سره خبرې وکړو. فرهناز جان، تاسو لمړی مشته وایست چې تاسو د خپل لمړی زده کړې څنګه سرته ورسولې، کله چې د کورنۍ ځینو غړو لکه تاسو چې ویلې چې ستاسو کاکا د شونځي ته له تاګه ستاسو مخنیوي کړی و، نو تاسو څنګه وتوانید لاس چې خپل زده کړې وکړي؟
ډیره زیاته مننه اغلې ملالی بشیر. زه ویلې دې ته شروع کوم چې زه کله په کلی کې اوسېدلم. لنته زه په شپږم ټولګي کې وم چې زه تر دې خونځینه من کړم بیا جوخت ور سره کله چې ما پلان جان دند واخیستل نو ماته به ویل چې ته اندیښنه م کوه ځکه زه به تل اندیښنه وم چې زه ولې د زده کړو بي برخې پاتې شم. هغه وخت هم ما ازادي راډیو اورېدله، بي بي سي مې اورېدله، زما ډېره زیاته مینه وه چې زه باید یو پیاوړې مېرمن وسمه راتلونکي کې، زه باید د نورو مېرمنو دپاره ډېر څه وکړم او ډېر کارونه وکړم. خو کله چې تره زما د ښوونځي ته د تګ مخه ونیوله، بیا زما پلارجان ته خدای پاک دنده پیدا کړه په پلازمینه کابل کې په اردو کې، هغه دلې موږ کابل ته راوستلو. کله چې زه کابل ته راغلم نو د پلار څخه مې غوښتنه وکړه چې پلارجان اوس خو موږ څه ناسوی یو امن سیمې ته راغلي یو، زه باید ښوونځي ته لاړه شم. زما پلارجان زما په بشپړه توګه ملتیا وکوله، ما ته به مې شه ویل چې خیر دی که ته ښوونځي ته لاړه هم نه سې، زه به په کور کې ستا استا شم او تا ته به درس درکوم. بیا نو هغه و چې ما نیم کتابونه د مکتب د پلارجان څخه مطالعه کړل، بیا چې کابل ته راغلم ازموینه مې ورکړه، بیا پاتم سیم کې کېناستلم. زمینه د دې برابر سو چې زه ټولې کورنۍ ته قناعت ورکړم او هغوی زما ملاتړ وکړي. بیا پلارجان مې ډېر روشن فکر سړی دی، هغه نیم درس ماته په کور کې راکړه، وروسته مې بیا ازموینه ورکړه د مکریان په دیم مکریانو کې د ابوالقاسم فردوسي په لیسه کې، بیا ما ازموینه ورکړه، بیا زه پاتم ټولګي کې کېناستلم. هغې نه وروسته نو زمینه د خلا پسې ډېره زیاته برابره سوه چې زه خپلې زده کړې وکړم. بیا یو نیم کورسونه مې ورسره هم شروع کړل، ځکه زما خط لږ څه خراب و، زه ښوونځي ته نه وم تللی، خط کې مې ډېرې ستونزې وې. بیا د خطاطۍ کورس ته ورسره جوخت، مازدیګر به زه کورس ته تللم او سهار به بیا ښوونځي ته تللم. نو دغسې یو زمینه برابره شوه چې بیا زه ما بریالۍ شوم چې ښوونځی ووایم.
مننه فرهناز جان، تاسو یادونه وکړه چې په کوچنیوالي کې تاسو کاکا تاسو مخنیولې و چې ښوونځي ته لاړ سي، خو بیا تاسو کابل ته کډه سوست او د خپل مور او پلار په مرسته باندې مزده کړې وکړې. تاسو دا هم یادونه وکړه چې رادیوګانې بلکې بي بي سي او ازادي رادیو به مو اوریدل او د خپل زده کړو بهیر مو روان ساتلی وو. دا چې تاسو څه ډول یو ښوونکی سوست او نور جنو ته مو د زده کړو زمينه برابر کړه، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
یو پروګرام ما ته ډیر ښه یاد سی او زه ډیر خوشاله یم، ځکه زه هغه وخت د ښوونځي نه هم فارغ نه وم. ما په کور کې ما ډیرې زده کړې خپل پلار جان نه کړې دي. ما ته ډیر ښه یاد سی چې پلار مې د څلورم ټولګي د کتاب نه ما ته شروع کړې وه. هغه نات مې اوس هم یاد دی، سورت دی محمد نو پیدا پیدا کړی به خدای نو دا دنیا. دا زما لومړی درس چې پر ما سره یو نیم کې غوسم را باندې شو چې ولې نه دې ځکه ځکه ما داسې یو ځای نه شروع کړی و چې هغه سلام ټولګی و پاتې نو سیمپونه ما نه ولوستي. خو په کلي کې د یو پروګرام زما اوس ډېر په یاد نه دي چې هغه کوم د کومې موسسې لخوا نه و. خو یو پروګرام راغی چې د په کلي کې چې هغه مېرمنې مثلا هغې د زده کړو نه بې برخې پاتې دي، د زده کړې زمینه ورته نه ده برابره، لا د ښوونځي نه پاتې دي، د ماسپښین په ټایم کې یو کورس ورته ویلی شو چې هغه کورس و هغه جوړ شو. ما چې کله ازموینه ورکړله نو زما خو خط زده و، املا مې زده وه، ټول شیان مې زده ول. او هغې کې ډېر زه بریالۍ شولم، ځکه په هغه کلي کې یوازینۍ نجلۍ زه وم چې ما د پلار نه زده کړې کړې وې. زما پلار باسواده و، هغه سایمنصاب و، د پوهنتون استاد و د کوي پوهنتون کې. نو هغې نه ما زده کړې کړې وې، زه هغې کې بریالۍ شولم. بیا د ښوونکي دنده ما ته راکړ شوه. بیا هلته په کلي کې هم هغه ښځې چې د زده کړې بې برخې پاتې وې، خو یو څه ناڅه ما قانع کړل. زه ورغلم د هغوی کورونو ته، هلته مې وویل چې زده کړه په نر او ښځه فرض ده او تاسو باید په خپلو نرو باندې زده کړې وکړي. هغه وخت نو دغه د نجونو د تعلیم یادونه چې کېدله یو بل عکس العمل به ښودل کېده. تا داسې فکر کوه چې زه کله یو چا ته وایم چې ته خپلو ښوونځي ته واستوه، یا چې زموږ په کور کې کورس جوړ دی دلته یې واستوه چې موږ ورته زده کړې ورکړو، نو هغوی به داسې فکر کوه چې دا یو جرم دی، دا یو ډېر غټ شرم دی چې یو جلۍ باسواده وي. زه خپله هم کله کله ما داسې فکر کوه چې بلې ما ښوونځي ته نه پرېږدي، دا شرم بولي. خو بیا هلته موږ هغه شپږ میاشتنی کورس چې هغه موږ په لاره واچو، هغه د کلي مېرمنې تر ډېره ورسېدلې چې حتی یو رقه ورکره رسېدې وه. د ډېر کله به هلته د ټېلیفون دغه زمینه نه وه برابره. کله چې به د واده کارتونه را تلل یا د ختم کارتونه به را تلل، چا به یو چا پسې وړه ډېر لرې چې بل کلي کې به یو څوک وو چې ما ته دغه د کارت هغه لرې، دا خو راته ولوله چې څه پکې لیکل شوي دي. دغه مېرمنې چې بیا موږ ورته دغه کورس پلاره واچو شپږ میاشتې زده کړې وکړلې او ما ته ډېر دی ویار دی چې ما هغه خو چې یو وخت ما ته خاطره وړې او چې زینې سم لسته یو وخت هغه ته خپل خاطره تخپلې لسته دا ما ته ډېر دی ویار دی او حتی په سترګو کې یو وخت راځي چې هغه لحظه ما ولیدل چې هغه خو چې ختم سلوسته دی ورسته خاطره لسته
ډیره مننه فرهناز جان چې تاسو خپل معلومات او تجربې له موږ سره شریک کړې. اوس به هم ورسو ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې په واخلو او اوریدونکو تاسو کولای سئ زموږ د میلمنې فرهناز الکوزي څخه چې شاعره او د هیواد پیژندل سوی ژورنالیسټ ده خپل پښتنې مطرح کړي. اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته سلامونه مې ومني خپل نوم یاد کړي او که پښتنه لری مهرباني وکړي. بلې زموږ ژغ تاسو ته درځي. مهرباني وکړئ خپل نوم ووایاست او که پښتنه لري هغه مو وکړي. زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. اوس هم ورځو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بله سلام علیکم علي جان ته سلام او د ګران مرمنیت سلام محمد قاسم زاکر دلمن ولاکر ته پړی چا
ځواک صاحب سلامونه دي تاسو ته هم ورسیږي مننه چې ټلیفون مو کړی دی. د فرهناز الکوزي څخه که تاسو کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ.
ګیره ته مننه کوم وکینم فرزانه خور یو وکینم یو بارز کول کې شزه ده چې دې مبارزه کړې ده او اوس مې داسې یو څه کړی چې دلته به شي نور خلکو ته ګټه رسېږي یعنې ډېرې خونې د زه څخه ګټه اخلي ځي ولې تاسو وګورئ چې نورو په تاسو کې هم لکه د فرزانې خور په څېر داسې نجونې څه چې هغه زده کړې په لیوالتیا دي ولې د کورنۍ مشکلات پر اساس دوی نشي کولی چې زده کړې وکړي نو د کورنۍ څخه مې دا هیله ده چې خپل لورې د مکتبو ته پرېږدي چې څه زده کړې وکړي او په راتلونکي کې خپل آینده سم کړي. نو د فرزانې خور څخه مې دا هیله ده چې لږ زده کړې ته کوم اساس کړی دی یعنې چې په کوم بخش کې کړی دی ماسټري او لیسانس اخیستې دی کنه اخیستې ولې نه جانې.
مننه ځواک صاحب. فرهناز جان تاسو د ځواک صاحب پوښتنه واخیسته تاسو کولای سئ د دې پوښتنې ته ځواب وایست.
ملالی جانې ډیره زیاته مننه ځواک صاحب ته ځانګړي سلامونه خدای دې وکړي چې ورځ په خیر سره پیل کړي وي. بالکل ما چې کله دوی سم خلاص کړم د دې زینو چې هغه کورنۍ مسؤلیت وو هغه زما ته تر غاړې شو ما به څلورونه رسولي وای باید هغوی پوهنتون ویلی وای هغوی باید زده کړې کړې وای چې بیا هغوی ته باید یو څوک وای چې دغه زمینه یې ورته برابره کړې وای. د پلاریان تر څنګه چون چې د هغه معاش مکته کافي نه وو او نشو کېدلی چې زما ورونه پرې زده کړې وکړي. بیا خو د ژورنالیزم ډګر ته راغلم زه ډېره وړه وم چې ما د ژورنالیزم په برخه کې کار شروع کړ. د هیواد ورځپاڼه مثلا ملي ټلویزیون ځان ټلویزیون دې ته ورته ځینې نورې قلمي رابطې موږ د ورځپاڼو سره درلودلې ما باغان ته لیکنې کولې. نو دا چې زه کله د ژورنالیزم ډګر ته راغلم هغه د خپل ورونو سپانسر شلم چې ماشاءالله ویاړ کوم چې زما ورونه هر یو د کابل پوهنتون نه فارغ دي. یو ورور مې طب وایي دوه ورور مې د ژورنالیزم نه فارغ دی همداسې نور ورونه مې ماشاءالله زده کړې کوي خو د ویاړ ځای دی که زما زده کړې هم نیمګړې پاتې دي خو زه دا ویاړ بولم چې زه دې سبب شوې وه چې هغه زما ورونه یو ځای ته رسېدلې دي اینده کښې به داسې وایي چې موږ داسې یو پیاوړې خور درلودله چې موږ یې تر دې ځایه راورسولو. جوخته د دولسم نه فارغه یم اوس مې جامع انسټیټیوټ ویلی دی د ژورنالیزم دوه کلن او وروسته اوس هم ادبیات وایمه پښتو ادبیاتو پوهنځی کې یم د دوهم کال محصله یم.
مننه فرهناز جانی تاسو د مخکښ شذې پروګرام اوریدونکو. اوس هم یو بل اوریدونکو زموږ سره پر لیکه دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بله احمد علي بشیر سلامونه تاسو باندې کوم تاسو رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو ملمنه ته سلامونه.
السلام علیکم. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پښتنه لري هغه مو وکړئ.
تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اوریدونکو همکاري سره پرسونه جوړځو.
قاری صاحب زموږ میلمنه فرهناز الکوزي ته او تاسو مخکښ شذې پروګرام اوري له دوی څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ.
بله اوله پښتنه خو مې دا ده چې په افغانستان کې څنګه څه دا اوس چې موږ ورته ګورو ازادي د بیان څنګه خصوصا د ژورنالیزم طبقه په خطر کې لوي درې د تاسو ګوري جرنالیست خپل د کور نشي وتلی، عقلا یو ډاکټر یو آزاد نشي ګرځېدلی. په نامه د جرنالیست یعنې رسنۍ دي، که موږ څه شي فکر وکړو، یو جرنالیست وژل کېږي یا په ادبي وژنو کې څوک یې مسؤلیت نه اخلي. د دوی سیم پوښتنه دا ده چې په آینده کې تاسو و جرنالیزم ته یا د جرنالیست و امنیت ته په کومه سترګه ګوري، څه احساس کوي؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده، دوی خپل و آیندې ته څه تمه لري؟ په آینده کې دوی خپل راتلونکي ته څه تمه لري؟ یعنې نورې ښځې څنګه کولی شي چې د دې پر قدم باندې قدم کښېږدي؟ او دوهمه پوښتنه مې ستا چې د دوهمې میلمنې څه پر دې کوچی څخه ده، دا غواړي چې د سولې په باره کې یو غونډه جوړه کړي. څومره دا لازمنه ده چې دا د دوی غونډه د دوی هلې ځلې به نتیجه ورکړي او ښځه په صلح کې واقعا رول خو لوبولی شي؟ د دې په نظر څومره رول لوبولی شي ښځه په صلح کې؟
ډېره مننه قاري صاحب، ستاسو پوښتنې مو واخیستې. او دوهمه پوښتنه به د فریده کوچی څخه هم وکړو. فرناز الکوزی زموږ میلمانه ده. فرناز جانې، تاسو د قاري صاحب پوښتنه واورېده، د دوی پوښتنه به مو اخیستې وي، مهرباني وکړئ.
محترم قاري صاحب، سلامونه راځم دې ته چې مکه وګورو. نور د څلوېښت کلنه جګړه به نه یادو، راغسو دغه نولس سوه اتلس کلونو ته چې زموږ د پخواني ولسمشر د حامد کرزي په حکومت کې زمینه برابره شوه چې نجونې داسې ښوونځي ته لاړې شي، نجونې داسې پوهنتون ته لاړې شي، نجونو ته د زده کړو زمینه، هغه کورنۍ چې پوهوي او هغه کورنۍ چې نجونو ته اجازه ورکوله. بیا ورو ورو ورسره مکه وګورو، په افغانستان کې رسنۍ ډېرې شوې او ورسره راډیوګانې ډېرې شوې چې ماشاءالله موږ زښته ډېرې راډیوګانې لرو، ورسره د میډیا په برخه کې کار وسو، پرمختګ وسو. زښت ځینې هغه زموږ پخوانۍ نتاقانې چې وي چې د ډېرو نومونه به ماته نه راځي، او د ازادۍ راډیو نتاقانې وي، ورسره په بی بی سي کې نتاقانې وي، هغوی دغه انګېزه راخوره کړه چې د ژورنالیزم ډګر ته نجونې راشي، د هغوی غږ، د هغوی فعالیتونه، د هغوی زحمتونه، د هغوی دغه کړنې چې دوی وکولې. زه واقعا خوشحاله یم چې دوی موږ ته انګېزه راکړه. خو راځم د ورور پوښتنه داسې وه چې هدفي وژنو کې د ژورنالستانو ژوند دې ته څنګه ښکاري؟ که موږ راسو نور کلونه به پرېږدو، دغه د وروستۍ لس میاشتې چې د دیارلس سوه نه یوم کال دي، دغه ته که موږ وګورو، تاسو وګورئ چې د ژورنالستانو ژوند څومره ناامنه دی. بیا دغه وروستۍ میاشت که موږ وګورو چې د ازادۍ راډیو خبریال الماس دایي او ورسره مکه وګورو فردین سیاواش صاحب جوخ په راسو، موږ به ملاله میوند وګورو چې یو پیاوړی ژورنالیست وه، هغه د کورنۍ سرپرسته وه، هغه مو د لاسه ورکړه. ورسره زموږ یو بل خصوصي ټلویزیون دی په کابل کې، د هغې دوه خبریالان په میلمستیا کې مسموم شول، ووژل شول. خو موږ راځو دې ته، دغه وژنې که موږ وګورو په دې وروستیو کې واقعا د اندېښنې وړ دی. دلته خبریالانو ژوند ګڼ شمېر، ما په ټولنیزو رسنیو کې پرون ځینې خبریالانو پوسټونه کړي ول چې زموږ ژوند د خطر سره مخ دی. نو افغانستان کې خو د ژورنالیست دغه ژوند چې دی، په له ډېرو بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، له ډېرو خبدیو سره لاس او ګریوان دی. یعنی ژورنالیست تر ټولو فقیره طبقه په افغانستان کې ده. دوی چې په رسنیو کې کار کوي، هغه معاش ورته په وخت نه ورکول کېږي، یا څوک چې لیاقت لري لیاقت ته نه کتل کېږي، استعداد ته نه کتل کېږي. یو څوک راځي د دې حق خوري، یو څوک دې ګواښي. که دوی یو چانه کلپ هم اخلي، په عادي کلپ باندې د خبرونو دپاره دې ځورول کېږي، وزارت ورته کلپ نه ورکوي. مثلا د وزارتونو ویاندیانو سره مرسته نه کوي، په والیتونو کې د والیانو ویاندیانو سره مرسته نه کوي. یعنی د ژورنالیست دغه ژوند چې دی په افغانستان کې، افغانستان خپله د ژورنالیست دپاره د اوسېدو ځای اصلا دی نه. خو داسې موږ راپورته کېږو، د ټولنې غږ پورته کوو، د ټولنې دغه زموږ په ټولنه کې چې کومې بدبختۍ دي، دغه جګړې چې موږ ته راپرېښې دي، دا انعکاس کوو، خلکو ته رسوو. دا د خپلو هېوادوالو دپاره د یو ژورنالیست تر ټولو غټه قرباني ده چې دا یې ورکوي، او راځي د دوی د غږ پورته کولو دپاره حتی خپل ژوند د لاسه ورکوي. یو ژورنالیست هېڅکله د خپلې کورنۍ دپاره خپل ژوند د لاسه نه ده ورکړی، خو کله چې حقیقت وایي، کله چې واقعیت وایي، دې واقعاتو ته څوک پرېږدي نه. نو د ژورنالستانو ژوند واقعا په افغانستان کې د اندېښنې وړ دی، او زه ورته ډېره زیاته په تشویش یم.
ډیره مننه فرهناز جانې، تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې خبریالان د خلکو ته د بی پری معلومات ورسولو د پاره کار کوي او پر هغه سربیره هم بیا د دوی ژوند په د تهدید سره مخ مخ کیږي او دوی ګوښل کیږي چې یوازې د دوی دنده دا ده چې خلکو ته سم او بی پری معلومات ورسوي او نور څه نه. اوس هم د یو بل اوریدونکو پښتنه اخلو. مهرباني وکړي ازادي رادیو اوري.
السلام علیکم بشیر صاحب، تاسو ته محترم میلمنی خور ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. هغه امیر د جلال آباد نه تاسو سره لین کې یم. مخکې خور ویل چې تر مې زما د تحصیل یا تعلیم ممانعت کاو او پلار مې ماته ډاډ راکاو هغه زوا سوالمه. زه څول چې زه فکر کوم هیڅ یو پلار، هیڅ یو تره، هیڅ یو ماما بخپله لور یا خور د تعلیم نه منی نه کی. او متاسفانه چې په افغانستان کې شرایط ورته هغه څنګه مسایل یې هغه نه دي. دغه مسؤلیت د دولت ده، حکومت باید دغه ستونزې د مخې نه لري کړي. د ښځو لپاره باید پوهنتون برابر کړي. یا مثلا شاران اوس مونږ ګورو چې په هلکو جلۍ په یو سنف کې ناست، یعنی شریعت کې دې سره شریعت په ټکر کې ده. شریعت دغه شی نه غواړي. نو یو افغانستان بیا 99% مسلمانان الحمدلله مونږ تاسو نو یو جلوی والد چې په یو تعلیم په یو چوکې باندې ناسي دی هغه ته هیڅ یو ورور، هیڅ یو تر، هیڅ یو ماما اجازه نه ورکړي. نو دلته شرایط ورته تقریبا مساعد نه دي. نو ځکه د آبادې خلک یې امانیت کوي. کنه هر څوک غواړي چې د مالور ډاکټر شي، انجینر شي، خو په یو چوکات کې ځکه دلته اسلام نافذ ده، دلته اسلامي قوانین دي، سره باید دې ته توجه وکړي. نو تاسو توجه نه مننه.
اغه امیر صاحب تاسو پښتنه مو واخستله تفسیر او اصلا مننه د جلال آباد څخه. اغه امیر صاحب ویل چې په جنو ته زمينه اصلا مساعده نه ده د حکومت د خواڅخه. فرانس جان، آیا تاسو په د دوی د خبر سره موافق یاست که دا خبر اصلا وکورنی ته هم متوجه ده چې کورنی باید د خپل لونو د حق لپاره جګړه وکړي او هغه باید ورسره مبارزه وکړي د دې په دې برخه کې د خپل جنو ته زمينه مساعده کې چې په خوندې چاپی ریال کې انجونی و شوندې تبوزي او راولي او د هغوی خوندیتوب په خپل ونی ترڅو د هغوی راتلونکي روشانه سي.
بالکل بالکل ډیره زیاته مننه. مننه جانې، زه یو سوال یم. زه کله کورس زم، زه د انګلیسي کورس زم، زه د دې ورور راتخنه داسې جواب کوم چې کله هم زه کورس زم زکه زه خو وظیفه لرم. د وظیفې نه م هغه د ژورنالیزم دغه مسلک چې دی تاسو خپل معلوم دی چې دا څومره ستړی کیدونکی مسلک دی. مونږ چې یو راپور پسې ځو له ګڼو ستونزو سره مخ کیږو، حتی تر ماښام به مونږ کلیپونو پسې ځو تر څو چې هغه کلیپونه ورته راټول کړو. زه ماښام کور ته ځم، بیا زه د انګلیسي کورس ته ځم، پلارجان مې د دې خوري کورس ته کله چې هم پیږي چې زما د رخصتېدو ټایم دی ما پکې دې ته راځي د کورس نه مې راوړي کور ته. یعنی هره کورنۍ یا د دغه لور چې دی د زوی په څېر په پلار باندې حق لري چې دا ورته زمینه برابره کړي. موږ باید د دې نه ډارو چې په پوهنتون کې زما د لور سره یو هلک ناست دی. صحیح دی، زموږ اسلامي ټولنه ده، موږ به هغه خپل د شریعت ته په کتو مخته ځو، خپل اسلام ته په کتو، خپل دین ته په کتو. نو باید موږ د خپل رفتار او کردار وکړو. خو دې کې کورنۍ ملاتړ ډېر زیات مهم دی چې لومړی خو کورنۍ باید داسې اولاد وروزي چې کله هم موږ ماښام دسترخوان هوار کړو، ټول را ټول چې د وظیفونه راستانه شي. زما پلار همیشه موږ ته یو نصیحت کوي چې زه خپلې لور ته هم دا وایم چې ته به مثلا نه به د چا زوی ته ګورې، نه به د چا لور ته ګورې، نه به په کوڅه کې درېږي، نه به غلط کار کوي. خدای مکړه خپل کار ته به ځي او بېرته به راځي. همداسې چې ما ته همداسې زما ورور ته هم زما پلار وایي چې زوی د چا لور سره کار نه لري، د چا د لور شمیرې به نه غواړي. یعنی دا زما د پلار اغونې نصیحت وي چې موږ په هر ماښام کوي که هر کورنۍ دغسې خپل اولاد وکړي. لور خو طبعا چې ډارېږي، هغه د پلار د خبرې نه سرغړونه نه کوي. سرغړونه هلکان دي، ځکه دوی هلکان ورکړی دی چې تاسو هر کار وکړي خو هغه موږ ته سم نه دی. تاسو خدای مکړه غلط کارونه وکړي، د چا لور ته په کوڅه کښې مو درېږي، د چا لور په سین کښې، دا به غلط کار نه وي. خو زما لور چې کوم هلک پسې لاړه دا به ډېر غلط کار وي. زما له نظره زه دا وایم که د چا لور هم د چا زوی پسې ځي دا هم غلط کار دی، که د چا زوی ده د چا لور پسې ځي دا هم غلط کار دی. ځکه حقوق صحیح دي او موږ چې نصیحت کوو یوازې لور ته دا ونه وایي چې ته زما سر راټیټ نه کړې،
ته خو زیته زی ډیر پام وکړ دا کلمه کوم خپل زیته خو هیڅ ورور با یا هیڅ د افغانستان اوسیدون کې چې هلکا د هلکانو لپاره نه زوای ما هغه بجلی ته پلاره نه دی ځکه د پلار به ته نصیحت کړی خو پلارن د صدقات څنګه دا ورکوي پلار لور ته نصیحت کوي لور ته شرم خبره کوي زیته نه وایي چې ته دا غلط کارو کې سبا ورځ ځان ماته شرم نه زیته پلان کوي وایي چې پلان کیږي یو بجلی ته ولاړ او راځم دلته صحیح ده د امنیت نشتون ځینې زموږ عنعنات زموږ رسمونه زموږ رواجونه زموږ دودونه ډېر کله د دې سبب کېږي چې یو څوک به باته تانه راکړي چې زما لور ښوونځي ته لاړه شي که موږ ټول عمر د خلکو خبرو پسې وګرځو چې پلانکی به ماته داسې ووایي هغه بل سړی به داسې ووایي چې ستا لور ښوونځي ته ځي خو موږ به خپل ځان نه پاتې یو نو موږ به ټول عمر د خلکو خبرو پسې وګرځو نو بیا ولې موږ ځان ته موخې ټاکو ولې موږ ځان ته اهداف ټاکو کله چې موږ ځان ته موخې ټاکو باید د هېچا خبره نه وغوږېږي مثبتې خبرې مشوره کول دا صحیح ده په خپل ځای یو چانه به مشوره اخلو یو چانه به مثبت انګېزه اخلو د مشرانو خبرو ته به غوږ نیسو د مور د پلار د تره د ماما د ټولو ته احترام درناوی په خپل ځای ولې چې څوک ماته وایي چې اغلی الکوزي ته چې دې نطاقه کېږي ما دا ډېره اورېدلې دي ما ورته ویلي که زه ستاسو په خبرو پسې وګرځم دا خو زما ژوند د تباهۍ خواته ځي خو راځم زموږ د حکومت له خوانه د دولت له خوانه هم ځینې نیمګړتیاوې شته ده اوس که موږ په لرې پرتو ولسوالۍ کې وګورو په ولسوالۍ کې ښوونځی نشته دی نجونې ښار ته تللی نشي دا درسره منم دا بالکل منم وروره چې دولت زمینه نه ده برابره کړې دولت باید زمینه برابره کړي په هرې ولسوالۍ کې باید چې یو غټ کلی وي هغې ته ځانګړی ښوونځی ورته جوړ شي داسې نه شي چې دا ټول کلي چې په یو ولسوالۍ کې دي هغه د ولسوالۍ په ښوونځی باندې وربار وي نه انجینو ته باید ډیره توجه وشي انجینو ته باید په داسې مهال کې مکتبونه جوړ شي چې د ټول دغه مهال انجینې چې دي د مکتب په داسې یو موقعیت کې وي چې ټول ورته په همغه یو تلی وشي تر څو دوی ته خنډ جوړ نه شي خو حکومت دغه برخه کې نیمګړتیاوې لري مکه وګورو موږ لغمان یاد کړو موږ ننګرهار یاد کړو موږ پکتیا یاد کړو پکتیکا یاد کړو چې هلته نوي نوي اوس خلکو زړه ښه کړی چې د نجونو دپاره که موږ د رسنیو ته غوږ وسو هلته نوي نوي اوس ښوونځي جوړېږي د نجونو دپاره هغه هم د کلیوالو په مرسته چې ځمکه یې ورته ورکړې ده حتی خپله پکې کار کوي دا زمینه یې برابره کړې ده حکومت باید دې ته پاملرنه وکړي دغلته بیا چې کورنۍ ملاتړ وي حکومت هم پاملرنه وکړي نو تبان بیا کورنۍ هم زړه ښه کوي چې هغه خپله لور ښوونځي ته ولېږي
ډېره مننه فرهناز جانی اغه امیر صاحب تاسو پښتنه به جواب سوي وي اتمن فرهناز جانی وی شي خبرې ته اشاره وکړه چې دا مسؤلیت بیرته مور او پلار ته ځي چې اولادونه پیدا کوي نو باید د هغوی د حقونو هم پر ځای کړای شي چې په هغوی کې به د بشري حقونو څخه چې اسلامي او بشري حق دی چې هر کوچنی باید حد اقل ابتدایي زده کړې ولري او د هغه د تضمین او د ډاټ په خاطر باندې مور او پلار باید هڅه وکړي چې د کوچنیان شونځي ته ولاړ سي ترڅو د ټولنې نیمایي برخه فلج نسي چې هغه شذ دي چې بي زده کړو او بي سواد پات نسي چې بیا په آینده کې ژوند تاریکې دلای سي او د تاوتریخوالي سره مخامخ کېدای سي ځکه دوی خپل لار نسي موندلای او د بل چا پر اوجو باندې بار جوړېدلای سي د فرهناز کوزی سره به موږ خپل خبرو ته دوام ورکو زموږ نور ملمنی هم د موږ هڅه کوي چې ډاکټر لیلا افاق او فریده کوچی هم له موږ سره په دې پروګرام کې یو ځای سي موږ ور دي ته ټلیفون کوو خو تر هغه مخکې به یو بل اوریدونکو راوخو چې د فرهناز جان څخه خپل پښتنه مطرح کړي مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم فرجانی
وعلیکم السلام تاسو خپل نوم وایست او پښتنه وکړئ
جان دې خوشاله دې صبرایو رحم وکړه
تاسو پښتنه لری زموږ د هم د زموږ د ملمنی فرهناز الکوزی څخه
پښتنه لرم دغه خاص پښتنه په ما درا صبر ده چې په حجاب اسلام کې کوم تعلیم دي خاص دي په اړه هغه به خو دې خدا سينه چې دې دې د حجاب نه بغیر وی کنه په حجاب اسلام کې نو دا غږ ځکه خو دا څنګه چې د حجاب وی لکه اوس پلکان نن جون یو ځای سره کین او د سو ای ولې نه په حجاب اسلام کې تعلیم وکي
بله ستاسي تبصره مو واخسته موږ دا نو وایو زموږ ملمانیه دا خبره کړې ده چې باید شدزی په بی حجابي کې ولاړ سي بلکې موږ د انساني او بشري حق خبره وکړه چې فرهناز الکوزی ویل چې شدزی هم باید د زده کړو زمينه ولري او حق ولري چې هغه خپل راتلونکي سم کړای سي بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ ازادي رادیو اوري
بله السلام علیکم زانی اقزادی ما د لغمان ولایت استاد سره په تماس کې ما سمادي تاسو د ملمنی خور نه دا پوښتنه ده چې اسلام خو خځو ته حقوق ورکړي هغه موږ منو هغه طالبان هم مني ارسو کې مني دا و چې کومې خځې دا ناری وي او دا وایي چې موږ دا سول نه منو دا حقوق نه منو او دا غنوري سیاست فکران غخ دی دی او دوی د خځو د حقوقو په باندې دا ناری وي دا خځو ته تاسو پیغام لري یو خبره خو می داد او بل زما دا ټول خځو نه داخله ده چې تاسو دا اسلام په دې کې پړ مو بولی اسلام وایي چې خځه اذان نشي کولای اقامت نشي کولای او تاسو دلته په رادیو غان کې نه تاسو دلته تبصری ورکوي دا سی په کوم حدیث دا دې ماته وای چې دې په کوم حیات په کوم دغه باندې سنت باندې دا خبره تاسو کوي په دغه ریډیو غانو کې
مننه تاسو تبصره او پښتنه مو واخسته فرهناز جان تاسو د دوی خبره واورې د ک تاسو کوم څه اضافه کول غواړي مهرباني وکړئ
ډیره زیاته مننه ورورجان ته سلامونه زره زم دې پښتنه بزه داسې جواب کوم چې شکر الحمدلله مقتول مسلمانانی زمکه دغه حکومت چې دی افغانستان اسلامي جمهوریت پرې لیکل شوی دی تاسو وګورئ چې زمکه ټول هغه اصول چې دی هغه مګر د اسلام په چوکاټ کې همیشه غوښتي دي که زمکه خو نه ده ناری وي هغه ټول اسلامي حقونه غواړي زه دې ورته یو کلمه دا وایم چې زرا زم دې ته هغه حکومت چې اسلام خزو ته ورکړي دي تر اوسه هغه پدغه پدغه زمک په هیواد تر اوسه میرمنو ته نه دي ورکړي تاسو لا چې اسلام سم مطالعه کوي خپل دین مطالعه کوي قران تلاوت کوي هغه د ترجمې سره ولولي هغه حکومت چې اسلام میرمنو ته ورکړي دي تر اوسه هیڅ دین نه دي ورکړي کومه ګډه دیموکراسي ده کدا نور دي کا هر څه د مقدمه نړۍ ټول هیوادونو ته لاسو وګرځو هغه ته د میرمنو نه د حق او حقوق وګورو د راسو افغانستان ته دغه زموږ خویندې چې وسره دي دا ماشاله ټول په ایجاب سره دي دته نه ده چې چا د سره صدر غورځولای دی یا خدای مکړه څو دی ایجاب راوتلی دی یا په هنتون د زده کړې ځای دی د تدریس ځای دی په هنتون په دې معنی نه دی چې تاسو د په هنتون کلمه واورئ چې انجلۍ په هنتون ته ځي هغه ته خلک تدریس لپاره ځي هغه ته خلک په شاو په کنیو یا نورو کړنو د پاره نه ورځي مکه وګورو تر نن پورې چې ما کوم انجینري دی لیدي کاغه په کلو کې څنګه ته ځي کاغه په خارونو کې څنګه ته ځي ماشاءالله تور تور جانی خو ستې دی خو خاصه خبره په سر دی او که په هنتون ته د مکه محصلي نيزي هغه د اسلام په څوکاټ کې هر وخت له دې دی خپل حجاب کړی هاته ډیره خو د مکه حجاب اغوندي او راست ما که څوک خپل حیا او عزت وساتي که څوک خپل اسلام وساتي که څوک خپل دین وساتي هغه په حجاب کې نه ساتل کیږي ځکه ځکه د خپل دین سره د ځړنه مینا و نه کم زه خپل دین د ځړنه قبول نه کم زه خپل کتاب د ځړنه و نه منم زه انسان دا اوس دا د وژنې چې کیږي دا زموږ د پکم پکم کې کتاب کې دا په اسلام کې شته چې ملاله میوان و وژنه ملاله میوان چې دی ولسه غادي پورته کړي ملاله میوان چې په هنتون ماسله و هغه خلیل کړه ملاله میوان چې لمور فاتې لس خویندې راټی کړي دي او هغه ته نفقه هم راوړله مګر چې ملاله میوان یو ژورنالیست یا د کوغه خبیل غره دي ژورنالیستانه چې مګوري د چاغه په حجاب کې نه ستل دی هغه هر یو خبرونه تاسو وګوري چې د دویختان یو دانه نه ښکاري یعنی دلته هر څه د اسلام په توقات کې برابر روان دي هغه څه چې نیوتی لري هغه څه چې د دې ورور چې د منفي نظر دی دا د دې خپل نظر دی ځکه موږ د هر څه نظر درناوی لرو احترام لرو قدر کوو او په خو خبرو به هغه ته قناعت ورکړو چې د ورور ته دا وایي چې موږ ټول پاین چې راپورته شوی دی دوی وی چې د خدای نو پردې څنګه وي چې موږ د حقونو راکې چې خو موږ خپل وطن وران دوی وی چې هغه حقونه موږ راکې چې اسلام موږ راکړي دي ځکه دوی وی چې کوم حقوق چې د اسلام ورکړي دي هغه تر اوسه دوی ته نه دي ورکړي دي کته خپل دین سم مطالعه کوي دا به د نړیوالو حقوقونو باندې خبر شي چې اسلام مېرمنو ته څنګه حقونه ورکړي
ډیر زیاته مننه فرهناز الکوزی چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام دی او تاسو څخه ډیر زیاته مننه کوو چې تاسو ډیر ګټوري خبري وکړې او د میلمن د اوریدونکو پښتنو ته مهم ځوابونه وویل. اوس هم ورجو خپل دوهمي میلمنی ته چې فریده کوچی ده د فریده کوچی څخه به تر یوې لنډې خبرتیا وروسته خبري کوو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو او د مخکښ شې پروګرام دی. فریده کوچی زموږ دوهمه میلمنه ده. میرمن کوچی د افغانستان د پرلمان په خوانی سناتور ده او دا د سولې غشتونکو شې په نوم یو غونډه جوړوي چې پر همدې موضوع بل دې سره خبرې کوو. میرمن کوچی خبرونه ته شرغلاست.
خدای دې صدر ولې ستړې مې څنګه یې شې
ډېر مننه ژوند دی اوسې خوشاله سوچ تاسو ژغورو
نو زم ډیره خوشاله سم چې ستاسو ځاغ به واره دی او زمو دی ازادي راځو ته ورابو بللم او زما غشتنه ستاسو خدای چې اول د افغان میرمنو د افغان میرمنو ټولنه او د افغان سولې غشتنه ټولنه ما جوړه کړې ده. د افغان میرمنو سولې غشتنه ټولنه می جوړه کړې ده او د طالبان سخم تقاضا کوم د چارواکو سخم تقاضا کوم چې ویني افغانان شګي کچې دوی نوې ورځ ولاره ولاره ود خطر ته هیڅ رانه وړه د افغان شګي چې ولاره سی او ټولنه می جوړه کړی ده. د افغان میرمنو د شوزو د سولې غشتونکو ټولنه او چې ولاره سو مر خطر ته زو د خیره او د بلند یا د پنځشنبه یا بل پنځشنبه یو مطبوعاتي کانفرنس هم جوړوم چې وینه چې د ادرست افغانستان ولړځيږي چې د نارینو خو هیڅ ونه کړه چې شګي په لونه و طالبانو ته ونیسي چې و طالبانو زامونو وورونو تاسو چې مړ کیږئ ستاسی ایتمان پاتی ستاسی کندیانی پاتی ستاسی مندی بری کیزه او دمز پلوس وردو چی تاسی وجده همه کندیانی پاتی همه ایتمان پاتی دادی وشتی سوک پاکی تاسی مرم زمز غم ده کدوی مرم زمز غم ده دا سلویش کاره چیزه چی جگره روانه ده او جګړه روانه ده چې دا خو امریم افغانان دي خو دا امریم افغانان دي امریکا او تودر امریکا او پاکستان د خیر پر غونډي ناشتي چکچکی کوي دیتم پیسې ورکړي یتم پیسې ورکړي موږ د امریکا تر پیسو تیر امریکا دې د څه موږ څنګه وګدل کده یا راکړ په جوه وطن کچېر زینې د سولې کېلې د دوی په لاس کې ده ام د امریکای او د پاکستان کووږي زموږ تر یو خدای اول په لو پاکستان تم نسم امریکای تم نسم طالب تم نسم چارواکو تم نسم چې موږ ته بس دا سلوستانه کیږي چې جنگ روان دی او د سولې کلی د طالبان او د امریکای او د پاکستان په لاس کې ده چې سولې کوي ونه کې نه کوي د امریکا سفارت هم دلته دی د پاکستان سفارت هم دلته دی د پاکستان سفارت هم ولې پښتو زور وانه چوم او د امریکای سفارت هم ولې زور وانه چوم ته ولې زموږ د لوکان زموږ جونې چې مکتب ته ځي د مور پلار سترګې په دروازه کې دي چې کله به راشي پرونی پروازګان کې بمبار کړی دی پرون د کابل ورځ د یو کور اته نه پر لخت نه پر مړي عام خلک ډیر مړي
کوچي صاحب bale تاسو ول چې تاسو د سولې غشتونکو میرمنو ټولنه رامسته کړې ده که تاسو په دې اړه موږ ته لطفاً وایئ چې په دغه ټولنه کې څومره شزي غړیتوب لري د دوی هدف څه دی دوی څه غواړي کوم برنامه پر مخ وړي او تاسو د کومي ستراتیژي د مخې دغه ټولنه جوړه کړې ده
موږ زه خلاص مې اچي مریض وم پینزه میاشتی دلته وم، یو پینزه میاشتې مې په یم کې تېرې کړې. نو چې رالم ګوره هغه د قطر خلک بېرته راغلي وو، نوې ورځې تېرې کړې په رخصتۍ. او ما ویل چې دوی چې په دوی چې پوره نه شوه زه به ښځې مخته کړم، ښځې د مطبوعاتي کنفرانس چې ورکوم، یو پنځه زره ښځې دي په دغه کابل کې، به یو وټل ورته نیسمه، دلته به د ولایتو د ولسوالیو د دغه څه چې کوچیانې پښتنې دي زه راغواړم دا مطبوعاتي کنفرانس ته ورکوم.
څومره غړي دي ستاسو د ټولنې، څومره کسانې دي؟
پنځه زره دا اوس مې جوړ، دا اوس مې جوړ کړي، زه غواړم چې په ولایتو کې هم جوړ کړم.
شش پنځه زره کسانې دي. او زموږ یو اورېدونکي مخکې ستاسو څخه یو پوښتنه زموږ سره ثبت کړه، هغوی ویلي دي چې تاسو څومره ډاډمنه یاست چې دا هڅې به نتیجه ورکړي او ښځې د سولې په پروسه کې څومره مهم رول لوبولی سي. په دې اړه که تاسو زموږ دغه اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ او خپل ځواب ووایاست.
زه دا جواب درته وایم چې پر دې پخوا چې به پر پولي وو، پر پټي وو، یو نفر قتل به یو نفر ورسېدی، نارینه و به ولاړه، نارینه و به خلاص نه کړه، بیا به ښځې ور ولېږلې، ښځو به پلو ورته واچوی چې د دا پلاور روی مې در وړی، دا پلو زما نه دی، د بیبیانو دی. او ګوره حضرت خدیجه چې وه ښځه وه، سوداګري یې کول. طالبان انشاءالله تعالی موږ مخ به پر مځکه نه کې، موږ به خپل پلو ورته نیولی. د ملالي متحد د ټولو ته خپل پلو نیسو، هم لوړ چارواکو ته، هم دغه ته هغه خون چې بیې وکی دا ښځو ته بیې وکتل، وینه تر هغه قتالو تر هغه پولو تر هغه جنګ به تېر شوه. اوس نن ورځ ما دغه فکر وکی چې راسه دا ټولنه جوړه که، د افغان میرمنو د سولې غوښتونکو ټولنه، چې موږ اډې ته قطره پورې ځو. دغه ګوره دا ښځې چې نه وای دا نارینه د کوم ځایه پیدا کېدل؟ دا طالبان به هم د ښځو زعبه نه، داسې زړه خو بیا د غوښو یي، د ډبرې خو به نه یي، اخره بیې ومني.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو به ټولو خواو ته د جګړې ټولو لوري ته به پلو نیسي، او بیا تاسو وویل چې ښځه هم یو بشر ده او انسانان ټول د ښځې د وجود څخه پیدا شوي دي. نو آیا داسې نسی ویلای چې یو ښځه هم د یو برابر او مساوي انسان په توګه باندې د دغو ټولو لوریو مخ ته کښېنستلی سي، د دې پر ځای چې ورته پلو وغوړوي، پر منطق ولاړه باندې ورته خبره وکړي او خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړي، هغوی ته ووایي چې دغه نوره جګړه بس ده، سوله غواړو؟ پښتنه او بل زموږ اوریدونکي به راواخلو، هغه به ستاسو څخه خپله پښتنه وکړي. مهرباني وکړي آزادي رادیو اوري فریده کوچیز موږ سره پر لیکه د ستاسو پښتنو ته به ځواب ووایي. بل اوریدونکي راخلو، مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خپل نوم وایست؟
مننه زکری والا شناده شلمند در سره وصل سوی. اول خو زه کوچی خورت خپل سلامونه وړاندې کوم. دوم لري سونه ش کریوال انده سره دا موږ ته د سولې وړاندې کوي. نو ان شاء الله زه شله منځه ما چې دا څه خوند را پورته شي، لکه کوچی خور نو هم به طالبان، هم به افغان حکومت او نور به هم هغه بهرني لاسوونکي چې موږ تاسو په وطن کې لاسخه نه کوي دوی ته متوجه شي. نو زه د دې خور ته ډېره زیاته مننه کوم چې په څومره ښه انداز او په څومره ښه کلیوال دغه باندې چې دغه ښځې راپورته نه شي پاچان هم سوله نه شي راتلی. دا که دلته دوی د مثلا د نورو په خوله باندې غوښتنې کوي چې موږ دا شی غواړو، مثلا وزه ښه مثال یې د اشرف غني میرمن درته چې هغه د افغانستان یو دنه د افغانستان سره اکدوي تړاو نه لري او دا هم د سولې پاکله باندې هلته د افغانستان د ښځو نمایندګي کوي. نو دا ښځې نمایندګي نه شي کوی او دا کوچی خور و داسې خوندې بیا د افغانستان د ښځو نمایندګي کولی شي.
مننه آشنا صاحب تاسو تبصره مو واخسته د اشرف غنی د میرمن یادونه مو وکړه د اشرف غنی میرمن اوس نسته چې موږ د هغوی څخه دا پښتنه وکړو خو تاسو به پوهیږئ چې د اشرف غنی میرمن د افغانستان تاب ادا او د همدې هیواد یو شزه ده بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو اوري
بلې خرجونې ښایي جوړه
مننه تاسو خپل نوم وایست او د فریدی کوچی څخه کومه پښتنه لري وی وایست
نوم رزی خان وردګ دی
وردګ صاحب تاسو د مخکښ شدي پروګرام او ریکه کومه پښتنه یا تفسیر لري مهرباني وکړئ
پښتنه خو اول دا غره چې د کوچی خیر باندې او پرینه وای اخو چې دې دا خبره وکړه چې د افغانستان جنگ د افغانستان پاکستان او د امریکا تر په دې ځخه معلومه خبره ده خیره خو نو که څه خبر ده دا پښتون لارن چې دوی کوم ځای دی کوم ولایت او کوم ولسوالۍ ده تر څومره ځا کړی کړی
ستاسو پښتنه مو واخسته وردک صاحب کوچی صاحب تاسو د دوی پښتنه واوري د مهرباني وکړي بالې ستاسو ځخ سم نه اوریدل کیږي کوچی صاحب ستاسو ځخ نه اوریدل کیږي
سنات وستا دوی وخت به طاقت وکړي دا سلويش کار کیږي چې جګړه روانه ده شو دا چې نه دی چې تنه په کابل کې جوړوم زه د افغان میرمنو ټولنه د سولغشتنې ټولنه او په سلور دی شو ولایتو کې جوړوم په سلور دی شو ولایتو کې جوړوم او زه طالب ته په یو پښه باندې درېږم په لورته نسم په لورته نسم تا قطر پرې زما ته شلم بیا شګه د زانه سره بیایم چې موږ د چې نه کو چې هغه ناری نه مو یلا ولې زنه د دې اکلا نوم اکثریت خلک په دغه د پارت للی و خپل د جیب د کولو د پارت للی و څوک د سولې په کیسه کې نه دی څوک په دغه جنگ باندې خوشاله دي په دغه جګړې باندې خوشاله دي نه غواړي چې سولې او ثبات راشي د څوک بری وردم بری پولیس بری او دا چې سربازان دی بری دا څوک دې زموږ اولادونه دي تر زر په د لپاره خپل د اولادونه د پکې نه پکې د برابر برابر چې نه پکې برابر دي دا دغه د لپاره دې سر ورکی څنګه نه ورکی زبلاړ جنت د چې ګډیان او پستر ګړاند شالیان ما سره بلاړ چې سترګې را ایستلې و طالبانو طالبانو ته پلولې سب وزر کوم بس ته توخدای دا دونی کال د مذاکرې نیسته نه راتلی اوس چرالی مشتره پرشتنی باندې څه څونه وکړي ډیر کتان ممړتوه ډیر مرګونه مو وکړه زموږ زنا جوړم دا چې جوای په تلویزیون کې وګورم نن دا مرته سرانوال مرته خبر نگار ملالی میوند مړه ده نو توخدای زموږ نه خبر نگاران را پاتسوه نخ دغه عام مرګ روان دی د بمباری روان دی طالبان د وګ شو خلک دی پر موټر سکیل پر راوړی زی دا اوتمات په املختي واکه بمبار وکي عام خلک وجني دا خو زموږ پر خوا نه جوړیږي خدای راستي ژړم په نو ورته نسم په یو دګته زسل ورځي ورته درېږم طالبانو ته ولا کراسم په نو ورته نسم چې تاسو زاو په لاوته شي واده چې په خوا خلک تر قتل او قتال تیرېدل تاسو ولې نه تیرېږئ څه جوړونه د خوښ دي د دبر نه دي کچيري تاسو جنگ نه قراروي موږ به د افغانستان هغه زبلي هغه خلک چې به اولادونه په قرباني شو موږ به تاسو یو شرابي برخ ملک ته ولار کو چې نو بس ته تر قیامت کو جګړه موږ را قبل وو وطن به پریزو ودیته په ورته د امریکا جوړي په پاکستان ورته جوړي او د دوی غوړه دی چې افغانستان ولسی د پاکستان یو صوبه وګرځي
مننه کوچی صاحب اوس به ورسو یو بل اوریدونکو ته اوریدونکو را سره پر لیک دی مهرباني وکړئ خپل نوم وایست
السلام علیکم تاسو اوریدونکو ته او کوچی خو ته ټول سلامونه کوم.
ډیر مننه. تاسو خپل نوم واست او د فریده کوچی څخه کومه پښتنه لری مهرباني وکي هغه پښتنه وکي.
احمد ما د هلمند ولایت څخه کوچی خو دا پښتنه ده چې دا دا واړه کومه لمیږي چې ساري شوه ده او دا د شوډو دې پیندا سره شډی راټولې کړې دي او کاته دې بیا یې او دام تک دا ما څه کوي چې دا نتیجانه ورکړي.
مننه. کوچی سیب تاس د احمد سیب تبصره واورې د دوی فکر کوي چې ستاسې دا هڅې چې تاسو قطر ته ځئ دا کېدای سي چې نتیجه ورنه کړي. تاسو څه وایست د دوی په ځواب کې؟
دا سل په سلو کې جواب ان شاء الله تعالی دا مثبت جواب نه دی، دا منفي جواب په ځو ترلاسه کړم.
او آیا بلې تاسو په دې باور یاست چې شدی د
مثبت ګوره زبده چې نه کو چې مثبت پایماله سو مثبت داغه سراسو ان شاء الله تعالی مثبت چې پلګه غاړه راسو.
کوچی صاحب آیا تاسو په دې باور یاست چې د دولت په پلاوي کې د شدینه غړیو شمیر څلور نفره دی چې ټول پلاوي یوشت نفره دی، په دې د دې سره موافق یاست چې دغه د شدو شمیر بیخي کم دی؟ ډیری کسانو یعنی د بشري حقوقو مدافعینو او نړیوالو ادارو هم پر دغه باندې انتقاد کړی دی چې څلور شدې د ټول افغانستان د شدو استازیتوب نسی کولای.
څلور شدي په دنیا کې دا ختم پوي خدای هم پوي رسول هم پوي چې څلور شدي څه کولای تک ته یو لاس نه خيږي تک د دواړو لاسو خيږي چې دوی شدي مساوي کړي نه دي. سو خ دوی وایي چې د نارینه او د ښځو حق او حقوق مساوي دي. کوم دی څلور شدي تللی وي دوی وایي چې د ولایت په ساته یو څه د بیولې وایي د هر ولایت
ش
بیا چې هغه شدي تللی دي اغه شل په پسولې نه دی خوشاله مش خو زوریدلې مش کړیدلې مش خو دا طالب توای چې ستا مور برکیږي ستا ایتمان پاتېږي اغه زایبا زما عام خلک مري زما عسكر مري زما اردو مري زما سرادیان مري اغه زایما بس ته بالا ویا ونا چې ځان غرغره نه کماله ته چې وځي د سوشل چې ولر و بیا مخ قبلوم ز سوله غواړم.
کوچی سیب تاسو به په یاد وي تاسو هم کداس ګډون کړی په لوی جرګه کې چې هلته زرګونو کسان راټول سو هم د سولې په برخه کې خبري وکړي بحثونه وسول چې بیا د هغه په تپکتو باندې د کرنلار را مخته سو چې پلاوی رامسته سو د خلکو په استازیتو باندې ځنی کسان انتخاب سول. نو آیا تاسو په دې باور یاست چې دومره ډیر کسان ک د سولې په مذاکراتو کې ګډون کوي دا خو امکان نه لري چې د هر یو خبري ته وغوړنیول کیږي؟
دا خو په واسي ته ولاړ کوربا دي سبا دا خو د هغه کسانو غوښ خبري غوښباسي چې جنگ تلاران دي په دې سولې باندې نه دي خوشاله. دا دغه جرګه چې وس و زمرید او ناجوړم په امنیت شپخانه کې و ما زدم ورغلی دا جرګې ته.
ش ډیر زیاته مننه تاسو زموږ د مخکښ شدې پروګرام ته راغلاست. اوریدونکو تاسو د فریدې کوچی څرګندونی واورید چې د سولې په برخه کې د دوی د خپل هڅو او فعالیتونو په اړه تاسو سره شریک کړي. دوی ویل چې دوی یو ټولنه رامست کړي چې د سولې غشتونکو میرمنو د ټولنې په نوم ده او دوی د هیواد په څلور درش ولایتونو کې لښو سره خبرې کړي چې د دوی په وینا 15000 شدې له دوی سره دې په دې ټولنه کې او دوی به خپل حرکت ته دوام ورکوي او په دې برخه کې خپل هڅو ته او فعالیتونو ته دوام ورکوي. او همدارس به د جګړې له دواړو لوري غواړي چې سولې ژر تر ژره وکړي ځکه چې د دوی په وینا په افغانستان کې عادي افغانان د دواړو خواو څخه وجل کیږي او دوی ځنی ادعاوي هم وکړي چې موږ د دوه بل لوري چې د هغوی جواب نه لرو چې په داسې یو بل بحث کې به هغوی هم راغواړو او خبري بوستر کوو. د دې پروګرام وخت پای ته رسیږي. د مخکشه شدی په دې برخه کې تاسیس موږ د میلمنی فرهناز الکوزی چې شاعر لیکوال او پیژندل سوی ژورنالیست ده د هیواد پر کچه همدار از فریده کوچی زموږ میلمنه و د سولی په برخه کې دوی د خپل هڅو په اړه خبري وکړي. زموږ درېمه میلمنه ډاکټر لیلا افاق و چې د لبه د مرغه مجونه کړای سوای چې د دوی سره وصل سو او خبري مو سره ونه کړای سوای موږ د دوی نوم اعلان کړي چې دوی به موږ سره په دې خبرونه کې خبري وکړي خو لبه د مرغه موږ له دوی سره اړیکه ټینګه نسو. ډاکټر لیلا افاق چې موږ مخکې اعلان کړی و چې دوی یو مدني فعال دي سوداګر او د کندهار د سوداګرۍ خونو رئیس ده له دوی سره په پراتلونکو خبرونو کې هم د خبرو هڅې کوو. د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15 دوام کوي. اوس هم زما همکار مقیم ناهب تاسو ته دری خبرونه وړاندې کوي.